السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې او سات کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو د خبرونه په سر کې لمعمول سره سم په مکرې خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لکتر لگا لاس ملکی وګړي وژل شوی دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان لمخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي. خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې به بنسټ وبللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د خځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نور نړۍ کې خځې او نجونې د با عزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. کغلی بنت وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنت په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی و د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه اوزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل. ډېر کله به پولیسو معترضان نیول خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې یو درې ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې درې درې امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله.
د درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه نیکه هلای او احترامات می قبول کی قدر منو خوږه زکونکو تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنه خوږه زکونکو بر تر او جوړ صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه خوږه زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نه لمنده يم چې تاسو ټول درنه خوږه زکونکو د لوستر پای پر سره ملکه وکړي او یو سزدا کړی خوږه ګللی زکونکو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه زکونکو نه هله لرم چې مخه تاسو د دشت په کې دوسه تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ خو جو ګللی زده کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه له دریمې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې خوږه قدر منو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي ګټې دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه قدر منو زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولرو موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو ستاسو زده کړو راځو تر نو خوږه زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولرو ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متکاملې اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو ځکونکو موږ تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه رافیا معنا علم یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متکاملې اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي دا سی ویلې سو درنو خو ځکونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغه په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځو ځکونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي ووسی جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورزنیزي ارتیاوی په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورزنیزي ارتیاوی پرې کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سې جو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګن کوي خو جو ګللی د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولای شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دی پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي یعنی د دې د ژوند کولو طریقه چې ده دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورزنیزي ارتیاوی چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې ژوند ارتیاوی چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یي هم د کابانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورزنیزي ارتیاوی سره تر سره کوي نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځئ چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خوږه زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځای یو کې چې موږ تاسو استوګن پلټنه کوو د هغو په حقله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د زمکي د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سو پشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات مراته ست یوازې ریوازي د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی ها علم چې دی هغه د جغرافي علم دی کوم چې موږ او تاسو ته نه وازی دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق معلومات راکې، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د زمکي د کوریر د مریض نظامونو او د سنور موزکانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکې. نو کلهند او خلاصن ډول سره وای موږ تاسو وای جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبيعت چاپريال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنی لاندې نیسي. خوشو ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدی برخه کې موږ تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي او ګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کوس مکه د مریض نظام له سیارو له جمهورو څخه د چکابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو په یوه مریض نظام سیارې نه دانیدي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جمهورو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سره تر سره ویلي دي، د زمکي قطبونه لږ نه نوتی او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلې چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل دی، بلکې موږ دا سو ویلې شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظم دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ تاسو داسې ویل سو چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دي، بلکې یو نامنظم کوروي شکل په سر سره موږ تاسو ترې پواله سو، ځکه چې د زمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري. هغه درنوز د کون کو همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه، سمندرګي جهیلونه، خلیجونه او داس نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په برخه په اړه کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کوو. په دې لوست کې موږ تاسو د زمکي تر ټولو لوړ او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړ څوک ده، د هغه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو. د زمکي تر ټولو لوړ څوک چې د درنو خوښوس د کونکو د اریوسو کې په نامه سره دی، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړ څوک د سمندر لسته څخه 8,800 متر لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوښوس د کونکو د زمکي تر ټولو ژوره برخه شیده د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1022 متر د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نام سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوک چې د هغه خپل د اریوس څوک په نام سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوک چې د زمکي د سطح څخه ډیر زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نام سره یادیږي. کچېره تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو، سږی تاسو کولی شئ د دغه زمکي د کوروي شکل کومه نقشه چې ده دغه لار سره تاسو کولی شئ د زمکي تر ټولو لوړ څوک او تر ټولو چټه څوک پیدا کړئ. خوشو درنو ز کوم کو همدارنګ د نن ورځې په لوست کې استوا کشه او اقلیمي سیمېل بل. ولو چې استوا کشه ستاوي او د استوا کشه څخه زموږ تاسو هدف ساتي. خوشو درنو ز کوم کو پلند او اسانه ډول سره تعریف وچی استوا کشه ستاوي. استوا کشه په خپل لوی پرز دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکې تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه او سیږي موږ یو من کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوجوز د کونکو د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوجو کدر مونږ د کونکو د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واري دسپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې بل څخه د غرض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کرې دوبی یا هم د دوبی مریض انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واری دي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کرې کې دوبی رامنځته کیږي چې دا په خپل د دوبی مریض انقلاب په نامه سره یاد شي. هم چې نن درنو خوژوز د کونکو د جدي کرښه په حق له معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چې کیږي دغه وړانګې واریږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټراپیک اف کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی. او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې شمه کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چش کیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې وری دی. هم چې نن درنو خوژوز د کونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق له لولو. درنو خوژوز د کونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتي، د جدي او د سرطان پر کښو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو ځل واری دي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه ځل واری دیشه. کله چې دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واری دي، نو دا سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمه په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمه چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوژوز د کونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړی او بدري سیمې دوه. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوژو ګلالي د کونکو همیشه د پیاد بلري متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه بي او نه هم هوا ډیره زیاته تودا اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډیره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دی په دواړو نیمه کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خوژو ګلالیز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دم پرې پوسیوي اوسیږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی قدر من او گللی زکون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغ لاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من خو خواجه زکون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست ته نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستا سو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیشنی کتاب صفحه ل درې مینه پیل تش پښیم سی پیپری هم چنان قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستا سو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کانی چې نن ورځ به مرافس په لوست ګولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه او پیشنی دوم د اروپا د طبيعي جغرافي په حق له سپوهیږي دا هغه دوی مهم موضوع کانی دی چې نن ورځ به مرافس په لوست ګولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زکون کو د پرته وجو دکټ په هله یما هله د چې د لوست تر پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زکون کو د لوست په پیل پښې بو کې لومړی مرافس د اروپا لوی وچه او پیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې درنو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیل په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو درنو قدرمن زکونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی و چې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانه سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخ لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کاسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شي او لویدیس دی د اټلاس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنښې څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیښو هم چې نن درنو قدر منو زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وچی سره نشه چې د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمیر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچه غنی او هم چنان د یوریشیا په نام سره یې یاد کړی ده د اروپا په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچه کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر 390 هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیر 390 په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو او 22 میلیونه تنو ته رسیدي او کچیر تاسو په یاد بدرونو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل څلور اشاری یو ته رسیدلی د دې تر څنګ درنو زکونکو څلور اشاری یو میلیارډ وګړو ته رسیدلی نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه زموږ کې د دې د وګړو شمیر چې ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمي شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمي نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو هم چې نن درنو غوللی زده کوونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو جو نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملی په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمې را مېست کړی دي چې موږ دلته په ځینو لوی ټاپووزمو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې دا هغو جملو څخه درنو زکونکو لمړنۍ چې دی د اسکاندو یا ټاپو وزمه ده دغه ټاپو وزمه په خپل په دې ټاپو وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهمه چې د درنو زکونکو د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویل شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د افنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمه په معلومدار توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپل نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالیز د کونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو ګلالیز د کونکو د اروپا لویې وچې کسه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ له نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه پخپله د اروپا لویې وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالیز د کونکو، د اروپا د لویې وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچه واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چش وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې مانسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د مانسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګنزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې په دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېر زیاتې تیرې سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه شوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. که چیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي، چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي، او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداری کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته، چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي، دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سره دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو جواب لري زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوک وپیژني او د دوی په حق معلومات ترلاسه کړئ.